حبك لازم. مشال اړو ته وګیاست او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. په دې خبري سات کې بزو پامیر ساحل در سره مو د خبرونو په برخه کې بوروال کاکړ در سره. په دې خبري سات کې ووري چې په شم په جنوبي وزیرستان کې د پوز او وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په کې 15 سرتيري او شل وسلوال وژل شوې دي. د افغانستان، پاکستان او ایران ولسمشران په تاجکستان کې لیوبل سره ویني او افغانستان ویلي د طالبانو پر انکار سربیره به له دوی سره د خبرو کولو لپاره اړیکې ورسره روانې دي. دا ټول موضوعات په دې خبرونو کې او پر رپورټونو کې اوریدای شي. ورزو بوروال کاکړ ته د دې محل تازه خبرونو لپاره. لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. په جنوبي وزیرستان کې د مشکوکو طالبانو پر ضد عملیاتو پر مهال نشته سوی چې پکې 15 امنیتي سرتیری او شل وسلوال وژل شوی دی. د پاکستان، افغانستان او ایران ولسمشران به د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په قربتوب په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه یو بل سره خبرې اترې کوي. او د لیبیا په خوانی لنډمهاله وزیر اعظم محمود جبریل وای چې لویدیز د قذافي د رژیم له نسکورېدو وروسته لیبیا یوازې پرېښې ده. اوس بشپړه خبرونه. په قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان کې د مشکوکو طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال نشته سوی چې پکې 15 امنیتي سرتیری او شل وسلوال وژل شوی دی. پلټنیز عملیات په شین، ورسک او ګنګي خېلو کې شوی دی. د ریپورټونو له مخې په پېښه کې څلور امنیتي سرتیری ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي دا عملیات تیر سهار پیل شوي ول چې تر ماښامه روان ول. د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په قربتوب د پاکستان، افغانستان او ایران ولسمشران په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه یو بل سره خبرې اترې وکړې. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه په دې وروستیو کې د افغانستان د جګړې او په سیمه کې د سخت دریځو د فعالیت د څېړلو او سلام مشورو مرکز پاتې شوې ده. د فرانسې خبري اجانس وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي مارک ګروسمن عملت دی او نن به د افغانستان د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر جاوید لودین او د هغه له پاکستاني سیال جلیل عباس ګیلانی سره وویني. که څه هم وسلوال طالبانو د ګونتنامو له زندانه د خپلو بندي مشرانو د انتقال پر سر له امریکا سره خبرې درولې دي، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوي کلم الدین وایي چې له وسلوال طالبانو سره اړیکې دوام لري.
ما خوشبین هستیم و ما به مردم هم اطمینان میدیم. اگر افغانستان
دیوای من خوشبین یو او خلکو ته هم ډاډ ورکو چې که افغانستان دا پروسه وهڅوله نو که خدای کول کامیاب بشي او تاسو به په راتلونکو څو ورځو کې ووینئ چې دا پروسه له سره پیل شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن تیره اونۍ ویلو و چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره دروازه پرانستې پرېښې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی پر وسلوالو ژغ کړی دی چې سکولونه او استادان دې نه پنه شکوي. ولسمشر کرزی دا خبرې د شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د تعلیمي کال د پرانستې په غونډه کې وکړې. هغه وویل
ما درنجه سره تمام مخالفین مسلح
زنان لدې ځای په مخالفینو چې په هر ځای کې دی په ځنګړې ډول طالبان چې خوندې د هغوی په نوم تړل کیږي غږ کوم. لاس کار کوي چې موږ پر دوی غږ کړی بیا هم غږ کوم چې دا کار دینه کوي. دا د افغانستان د خلکو سره دښمنی ده، د دوی د دین سره او د اسلام سره دښمنی ده. دا به افغانستان په همدې خوار حالت کې پرېږدي که څوک یې پر وړاندې په هیواد کې خوندي تړي. د ازادۍ لپاره نه بلکې د غلامۍ لپاره ده.
د مشال ریډیو خبریال وایي چې ولسمشر کرزی د هیواد له عالمانو او قومي مشرانو څخه وغوښتل چې د پوهنې په پیاوړتیا کې د مرسته وکړي او د هغو خلکو پر ضد د ودرېږي چې د افغانستان له پوهنې سره دښمني لري. په قبایلي سیمه ورکزی ایجنسی کې د پاکستانی پاوز او وسلوالو ترمنځ جګړه سوې چې دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې ده. د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي نشته 13 ورځ سوې چې پکې 15 سرتیری او 12 وسلوال وژل شوي دي. د هغوی په وینا د افغانستان پولې ته نږدې په دې قبایلي سیمه کې جګړه هغه مهال پیل سوه چې کله وسلوالو د پاوز پر یوې اډې برید وکړ، خو په دې امنیتي پېښه کې د مرګ ژوبلې رپورټونه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د ایتالیا پوز وای چې په افغانستان کې د دوی یو سرتیری وجل سوی او 15 نور ژوبل دي. ایتالوی پوز ویل دي د دوی سرتیرو ته د مرګ ژوبل د هرات ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې هغه وخت اوښتې ده چې پراډیا د درنو وسلو مرمۍ لګیدلې دي. ایتالیا په افغانستان کې شاوخوا 3800 سرتیری لري چې تر اوسه پورې 50 په بمی چاودنو او د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې وجل سوی دي. د هیواد اعلان کړی چې روان میلادي کال کې به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر په کمولو کې پیل وکړي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې ځانګړی استازي کوفی انان نن د یک شنبې په ورځ د روس له ولسمشر دیمیتری مدویدیف سره خبرې اترې کوي. کوفی انان په دې لټه کې دی چې روس دی په شام کې د اوربند لپاره د هغه د هڅو ملاتړ وکړي. د روسي ولسمشر دفتر یا کرملین وای چې تر هغه وخته به د تشدد درول ګران وي چې په شام کې له اپوزیشن سره د بهرنۍ وسلوالۍ او سیاسي مرستې مخه نه وي نیول سوې. روس پر لویدیز تور لګوي چې د شام په جګړه کې بیخي یو اړخي ضرور لري کوم چې د هغوی په فکر په دې هیواد کې د جګړې سبب دی. روس په شام کې د بحري ځواکونو اډه هم لري. د ترکی چارواکی وای چې د دې هیواد په جنوب ختیز کې د پوز او کوردی یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 15 یاغیان وژل سوی دي. چارواکو ویلي چې وژل سوی ټول د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی شزینه غړي دي چې له ترکی څخه د خپلواکۍ ترلاسه کولو لپاره وسروال فعالیت کوي. د ریپورټونو له مخې جګړه له هغه وروسته پیل سوه چې په زرګونه ترکی سرتیرو د عراق پولې ته نږدې د کوردی یاغیانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. ترکی او امریکا د کوردانو کارګر ګوند چې په 1904 اتیا کې یې وسلوال فعالیت پیل کړ یوه تروریستي ډله ګڼي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ ټولې خبرونه په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدای شئ. په جنوبی وزیرستان کې د پوز او وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې 15 سرتیری او 40 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان، پاکستان او ایران ولسمشران په تاجکستان کې یو بل سره ګوري. افغانستان ویلي د طالبانو پر انکار سربیره ورسره رابطې روانې دي. د شونونکو په خبره له طالبانو سره جګړه او خبرې دواړه باید وشي. د ننګرهار والی ویلي د کوکنارو کرل شوي پټۍ وړولو لپاره کمپین روان کړی دی.
پروژه غور کول سوي دي، کوډ کې بیور کول سوي دي، غنمر کول سوي دي، کوم مخصوص سوي دي، خو بعضي خلک بس غلطي کړی دا کوکراري کړی دي.
په کورما کې د بوټو لګولو سلسله پیل شوې ده.
اب هوا به د مخاوي نوي بوټي به دا و لګي دي مساغه مګ جنگلات والا مون په خپل ونی و لګو نور تا و یو زیاره د وسره ماتا تو کومند تر تاون وسو. او
په سواد کې د نوي ډاکټرانو ته بري لیکونه ورکړل شوې دي.
ماته نن الحمدلله د پورن سرت مکمن دی. ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو ظاهر خبر ده چې انسان ډېر زیات خوشي محسوسه یې.
دا او نور رپورټونه لکه په کندهار کې د په جنوبی ولایتونو کې د افغانستان د دوو ماشومو ځانمرګو نیول کېدل او داسې نور رپورټونه پر روان خبري سات کې اوریدای شي له مشال رادیو سره اوسه. لومړی رپورټ ترازو په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د مشکوک طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال نښته شوې ده چې پکې 15 امنیتي سرتیری او 40 وسلوال وژل شوې دي. پلټنیز عملیات په شین ورسک او ګنګي خېلو کې شوې دي. د رپورټونو تر مخې په پیښه کې 4 امنیتي سرتیری ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي دا عملیات تیر سهار پیل شوي ول چې تر ماښامه روان ول. نور د مشال رادیو د خبريال پر رپورټ کې
د سویلی وزیرستان ستر پنډغولي وانه په دوو سیمو شین ورسک او ګنګي خېل کښې د شکمنو طالبانو په خلاف د امنیتي فورسز د لټون د عملیاتو په وخت د شاخې او ډزونو په نتیجه کښې د دواړه لوریانه 25 کسان مړه او 4 نور پرهرژلي شوي دي. په وژلي کسان کښې 40 طالبان، 15 امنیتي سرتیري شامل دي او 4 پرهرژلي کسان هم د امنیتي فورسز سرتیري وشول شي. مشال ریډیو د خفیه ادارو د پولیټیکل انتظامیه د چارواکیو او ځایي قبایلیانو سره ګوشې ګوشې رابطې وکړې چې کومو د پیښې او په دا کښې د مرګ ژوبلې د شمېر پخلای وکړلې خو خپل نومونو په جوتول او ژغ ریکارډ کول باندې راضي نه شول. د دوی د وینا په مطابق د لټون دا عملیات د هفتې په ورځ ګیس 15 بجې لګیا شول چې کوم د ماښام تر 6:30 بجې پورې پلاپسې روان و. د امنیتي فورسز ځکنیز کنو تا دے گن شپ ہیلی کاپٹر او غٹو توپو امداد ہاں حاصل وو دے کسانو دا ہاں زیادہ کڑا چھ دے وجلو طالبانو اتلا شونا دے امنیتی فورس سرتیر یو پخپل قبضے کشے اخستی او دے زیڈی نور کالو نئی پوزی کیم تایی رسولی دی چھ پکوم کشے سالور کسان پی جندلی شوی دی چھ کم دے مسعود طالبانو سرا تعلق لاری زیی طالبانو دے پیش او پداکش دے مرگ جبلے پا براکش لیا حیث ندی ویلی یادا دیوی چھ دے سویلی وزیرستان پستر پندغولی وانکش دے کال دوازرا اوام دے امن معایدین دے ورستے دے لٹون دے عملیاتو او مرگ جبلے داسترا پیش آوا چکوما دے افتے پا ورز مخ تراغللا او پداغا وجہ دے سیم کابلیون یو زلبیا فکر جن شوی دی
مشال رادیو ته غوښتا افغانستان پاکستان او ایران ولسمشران د نوروز په کانفرنس کې د ګډون او د مهمو مسلو په اړه د خبرو اترو لپاره 13 ورځ د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ته تللې دي. د افغانستان د ولسمشریزه معنی چارواکو ویلي د ولسمشر کرزی به لخپل تاجک ایرانی او پاکستانی سیالانو سره په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه خبرې وکړي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د خبري ایجنس رپورت اوروي.
تمه کېږي چې د تاجکستان د ولسمشر په قربتوب به د افغانستان، ایران او پاکستان ولسمشران په خپلو کې په سیمه ییزه سطحه باندې د روانو حالاتو او وروستیو تحولاتو په باب وغږیږي. په دې وروستیو کې د تاجکستان پایتخت د افغانستان د جګړې په سیمه کې د سخت دریځو د فعالیت او د نشي موادو پر ضد د مبارزې د څېړلو او په دې برخه کې د سلام مشورو د ترسره کېدو شاهد دی. د فرانسې خبری آژانس وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي مارک ګروسمن هم په دوشنبه کې دی او نن به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرسیال جاوید لودین او د هغه پاکستانی سیال جلیل عباس ګیلانی سره وویني. افغان ولسمشر تیره میاشت له پاکستان څخه له ستنېدو وروسته د طالبانو پر مشرانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په خاطر دی له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې پیل کړي. پانی حال کې کسه هم طالبانو له ګوانتنامو زندان څخه د خپل زندانیانو د خوشی کولو پاړه له امریکا سره پیل شوی خبرې بندې کړي. خو د طالبانو د واکمنۍ یو مقام او د سولې د شورا غړی مولوی قلم الدین وای له طالبانو سره تماسونه دوام لري او هیله ده چې دا پروسه به بیا پیل شي.
ما خوشبین هستیم و ما به مردمم اطمینان میدیم اگر افغانستان
دی وای مون خوشبینه یو او خلکو ته هم ډاډ ورکو چې که افغانستان دا پروسه وهڅوله نو که خدای کول کامیاب به شي او تاسو به پراتونکو څو ورځو کې ووینئ چې دا پروسه لسره پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ وویل چې واشنگټن له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره دروازه پرانستې ساتلې او د میرمن کلینټن په وینا واشنگټن د افغانستان د جګړې سیاسي حل ته ژمن دی. خو د سیاسي چارو کارپو یونس فکر وایي له طالبانو سره هم باید جګړه وشي او هم ورسره د سولې خبرې.
زه د طالبانو څخه یو خلاص تعریف لرم. یو افراطي سیاسي ډله ده چې 15 کاله یې امارت کړی دی او بیا غواړي امارت ته ورسیږي. ایدئولوژي د اسلام دین وسیله کړې ده. وسایل ترور وژن ځانمرګۍ برید د مکتبونو سوځل اوس نو د داسې خلکو سره باید هم جګړه وکړو او د بلې خوا څخه باید د سولې لاره دروازه مو ورته خلاصه کړو.
دغه راز د ولسي جرګې غړي حبیب دانش وایي پاکستان دا مهال له سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او له بل لوري پرې نړیوالو فشار راوستی چې د تروریزم جرړې وباسي. نوموړی وایي هر کله چې پاکستان په رښتینې توګه د تروریزم پر ضد ګامونه واخیستل نو طالبان به پخپله د سولې خبرو پیلولو ته اړ شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
په افغانستان کې نوې خونیز کال ولسمشر حامد کرزی د ټاله له وهلو سره پیل کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د نوې خونیز کال د پیل په مراسمو کې د دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل خونکو او زده کوونکو ته د زیان نه رسوي او په هیواد کې د ښوونې او روزنې د پرمختګ مخه نه نیسي. ولسمشر کرزی د پوهنې په برخه کې پرمختګونو لکه د ښوونځیو او زده کوونکو زیاتېدو ته هم اشاره وکړه. په دې اړه نور تفصیل د مشال اړیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
په افغانستان کې نوی ښوونیز کال د ولسمشر حامد کرزی لخوا په زنګ وهلو سره پیل شو.
په دې اړه د کابل ښار په امانی لیسه کې جوړ شوو مراسمو کې چې د دولت سلګونو لوړپوړو چارواکو، ښوونکو، دیني عالمانو او زده کوونکو ګډون درلود. ولسمشر وویل کوم کسان چې د ښوونې او روزنې مخالف دي غواړي چې افغانستان غلام د ګاونډیو او لیرو پرتو خلکو محتاج پاتې شي. ولسمشر کرزي په یادو مراسمو کې د دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې ښوونکو او زده کوونکو ته د زیان نه رسوي او په هیواد کې د ښوونې او روزنې د پرمختګ مخه نه نیسي. زه نن له دې ځایه په مخالفینو چې په هر ځای کې دي په ځانګړي ډول طالبان چې ښوونځي د هغوی په نوم تړل کېږي غږ کوم. لس کاله کېږي چې موږ پر دوی غږ کړی، بیا هم غږ کوم چې دا کار دې نه کوي. دا د افغانستان د خلکو سره دښمني ده، دا دوی د دین سره او د اسلام سره دښمني ده. دا به افغانستان په همدې خوار حالت کې پرېږدي او پاتې به وي. که چیرې دوی د افغانستان ادعا لري او یا د افغانستان د ازادۍ ادعا لري، آزاد افغانستان یوازې په تحصیل یافته او کارپوه ځوانانو آزاد پاتې کېدای شي. که څوک یې پر وړاندې په هیواد کې ښوونځي تړي، د ازادۍ لپاره نه بلکې د غلامۍ لپاره ده. هغوی غواړي چې هیواد غلام پاتې شي، محتاج پاتې شي، د ګاونډیو او لرې هیوادونو محتاج. زما هیله ده په تواضع چې ښوونځي دې نه تړي او ښوونکو ته دې زیان نه رسوي. ولسمشر له عالمانو او قومي مشرانو هم غوښتنه وکړه چې د پوهنې په پیاوړتیا کې هڅه وکړي او د هغو کسانو پر وړاندې ودرېږي چې د هیواد له پوهنې سره دښمني لري. د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردک د نوي ښوونیز کال د پرانیستې په مراسمو کې له یو لړ جدي ستونزو هم خبر ورکړ. وی ویل چې له هم 3.2 میلیونه افغان ماشومان ښوونځي ته د تګ لاسرسی نه لري. شاوخوا 1500 ښوونځي تړل شوي او په سلګونو ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي شتون نه لري.
3.2 میلیونه د ښوونځي د عمر ماشومانو زده کړو ته لاسرسی نه درلود، چې دا شمېر زموږ د هېواد د ښوونځي د عمر د ماشومانو 3.3 سلنه تشکیلوي. لا تر اوسه هم 9 میلیونه 15 کلن او تر هغه پورته هېوادوال د سواد له نعمت څخه محروم دي. په 159 ولسوالۍ او ناحیو کې له 10 ټولګي څخه پورته د نجونو شمولیت نشته، او په 230 د دغو ناحیو او ولسوالیو کې یوه ښځینه معلمه چې حد اقل 14 سنف یې پاس کړی وي وجود نه لري. یوازې 40% ښوونکي معیاري زده کړې لري. لا تر اوس هم 50% ښوونځي تعمیرونه نه لري. د هېواد د ضرورتونو سمسم به موږ 10,000 نورې ښوونځي ایجادوو. د ناامنیو او نورو ناخوالو له کبله اوس هم د هېواد په 9 ولایتونو کې 550 ښوونځي تړلي دي، چې د 200,000 معصومو اطفالو په مخ یې د خدای د پېژندګلوۍ دروازې بندې کړي دي.
د پوهنې وزیر د کانکور په ازموینه کې د 6,000 بې پایلو زده کوونکو لپاره د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د نیمه لوړو زده کړو په برخو کې د جذب ژمنه هم وکړه. د یادونه ده چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې په 4,600 ښوونځیو کې 8.4 میلیونه ماشومان زده کړې کوي، او د روان کال په پیل کې 1.3 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته شاملېږي. نقیب الامتنوال، مشال راډیو، خوست.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د امریکایي سرتیري په ډزو کې د 12 افغان وګړو د وژلو په قضیه کې به له انصاف او عدالت کار اخلي. مارک ګروسمن دا څرګندونې د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د یو څېړنیز مرکز په غونډه کې وکړې. رضوان مراد په دې اړه د جرمني د خبری اژانس رپورټ اوروي.
د کابل او اسلام آباد لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي د هغو 12 افغان ملکی وګړو د وشلو په قضیه کې به عدالت پر ځای کیږي چې ویل کیږي د یو امریکایي سرتیري په ډزو وشل شوی دی. مارک ګروسمن تیره ورځ په بروکسل کې یوې غونډې ته ویل زه یقینیم چې عدالت به پر ځای شي. نوموړي ویل اړتیا نه لري چې دی د امریکا د قضایي سیستم سپیناوی وکړي، خو د ښاغلي ګروسمن په وینا متحده ایالات د قانون حاکمیت لري. نوموړي ویل په دې قضیه کې به امریکا خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. له دې یوه ورځ وړاندې سرتیری رابرټ بیلس د قندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د 12 ملکي وګړو په قضیه کې په رسمي توګه تورن وپیژندل شو. مارک ګروسمن په دې اړه چې بیلس ولې له افغانستان څخه وویستل شو ویل تورن سرتیری دا مهال د امریکا په کینساس ایالت کې د شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې یو زندان کې بند دی. که چیرته پر نوموړي لګیدلې تورونه ثابتېږي نو په اعدام محکومېږي. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار مرستیال شهدا محمد ابدالي په بروکسل کې هیله وښوده چې د هغه په وینا دا مجرم باید سزا ومومي. هغه ویل افغانستان ته باید دا ضمانت هم ورکړ شي چې په راتلونکي کې به د بهرنیو سرتیرو لخوا دا ډول پېښې نه تکرارېږي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې چارواکو له څلور ورځو راهیسې سړکونه تړلی دي. د دې له کبله ولس له ستونزو سره مخامخ دی. د سیمې اوسیدونکي وایي حکومت باید سړکونه خلاص کړي. د دې اوسیدونکو په خبره د پوځ کرنل چې د سیمې امنیت یې په لاس کې دی، د امنیت واک یې په لاس کې دی، دومره غوسه دی چې خبره هم ناوري. دا چې پوځ دا سړکونه ولې تړلي او کله یې خلاصوي، د مشال اړیو خبریالې ځواب راکوي.
د شمالی وزیرستان تحصیل سپینوام او تحصیل شوا کې سیکیورټی فورسز د تیرو څلورو ورځو نه سپینوام میرلی، سپینوام بنو او سپینوام ټل سړکونه د عام ولس د تګ راتګ دپاره بند کړی دي. دغه خلک وایي څلور ورځې وړاندې د سپینوام او شوا په منځ سړک د عسکرو قافله د ریموټ کنټرول بمی چودنې سره مخ شوه چې دوه سرتېري پکې ژوبل شوي ول. د هغې وروسته سیکیورټی فورسز تحصیل سپینوام او شوا کې ټول سړکونه د عام ولس پر مخ تړلی دي چې دا یو شمیر ستونزو سره مخ دي. صدیق الله وایي چې دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او سیکیورټی فورسز اړو د دوی سره مذاکرات هم نه کوي.
مله شول تبلر د مکاور شوی دو پا باندې د میجنا روډینا بند کړی دي. میجر درځي په تکلیف کړی وینې کنه په چار دو حکومت چې میشت د روډینا خلوص کو دي. میشت کیم د مړی لا شینه دي. هغه میشت کیم دو په گاڑی شه دلیوري دلیوري تو حکومت په چار دو چې د دا سو کوچ د روډ د خلوص کو دا مشکلات چلری شي. څه کسونی د میجلا نیولې دي در څلور ورځې جرګا
گلمیر خان وای دا انتظامیه سره مشرانو جرګې روانې دي خو لا هیڅ نتایج نه دی ورکړي او په تور شپه کې د دمکو د مخنیوي ذمہداری به انتظامیه ته څوک واخلي.
کرنل چې کومه د اوس دمره غوسه شوې چې یار دوړ طرفه میرلی هوټل باندې او دا مشکلات چې بیمورون ته ارشی ته تکلیف دی او سکول ټیچرونی نیولې دي دغه څه قصور وو او دا خبره ده چې اوس دمکې د ذمہوره غوړي
پدې اړه د سیکیورټی فورسز اعلی چارواکو د اواز نه خورېدو په شرط مشال ریډیو ته وې چې عوام دې په دغه دماکه کې ککړ کسان انتظامیه ته وسپاري نو سړکونه به خلاص کړي شي. او د میر علی مرستیال پولیټیکل ایجنټ طاهر خان هم دومره وې چې دغه خلکو ته یې نوټس ورکړې دی او هڅه کوي چې څه خبرې وشي.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. د اوړي موسم پر رسیدو د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د بجلی یا برښنا لوډ شیډنګ هم زیات شوی او ځینې خلک وایي که حکومت د برښنایي پارچاو حل لار رواني باسي نو سړکونو ته به راوځي او مظاهرې به پیل کړي. مجیب انګار له نور تفصیل سره.
د پیښور ښار په مرکزی برخو کې په هرو څلورویشتو ساعتونو کې تر دولسو او په څیرمه او کلیوالي هغو کې بیا ان تر اتلسو ساعتو پورې برېښنا بندوي. خلک د برېښنا د اوږدې پرچاوۍ نه شکایت کوي او وایي چې د ژوند په ټولو چارو کې له سختو ستونزو سره مخ کړي.
بجلی چې نه کی ډېر غټ تکلیف دا هم کویا نشه سرکاري وبې هغه چې بجلی وي نو رابشي چې بجلی نه نو هغه وب بیا مونږ ته میسر نه د وب ډېر زیات ضرورت.
زمالم جی قاسم دی پیښور اوسیدونکی. مو عوامي نېشنل پارټي کول ویلو چې زمون اقتدار راشي نو مونږ په پښتونخوا کې د بجلی د آن اف بټن به دا مونږ دلته لګو. دا هیڅ پروګرام نشته تر اوسه پورې او د بجلی مونږ ته ډېر زیات تکلیف دی. زمون کاروبارونه زمون هر یو شی خراب دی او زه دې ته حیران یم چې په دې را روان جون جولای اګست ستمبر دی کې به مونږ سکو.
د لویانو په شان ماشومان هم د برېښنا له نشتوالي سر ټکوي او وایي چې د کورنۍ او ټولنې د نورو وګړو په شان دوی هم له دې حالت تر پوزې راغلي.
شپه ورځ کې زمونږ دوه درې ساعته بجلی راځي. د بجلی د وجې نه یو غړپ اوبه په کور کې نشته. سبق راس کا پاتې ټوله ورځ د لرې لرې نه اوبه راوړو.
ټوله غلطي زمونږ د مشرانو ده
چې دغه خلکو ته وټونه ورکي. حکومت سره د خلکو غم نشته، نه بجلی شته نه اوبه شته.
په پاکستان کې د برېښنا اوږده او ناڅاپي پرچاوي په داسې حال کې زیاته شوې چې دولت په نږدې راتلونکي کې د هر کیلو واټ په بیه کې د 40% زیاتوالي خبر ورکړی. د نورو په شان پېښور ښاریان هم شکایت کوي چې تر نیمایي وخت زیات له برېښنا نه بې برخې وي، خو پیسې ترې څو وارې زیاتې اخیستل کېږي. خلک وایي که حکومت په سمدستي توګه د برېښنا د پرچاوۍ د بې لامله لړۍ بند نه کړي نو په اعتراضونو به لاس پورې کړي.
مسلمانو سمي الله ده بلنه پورا راځي او بجلی نشته، اوبوم ډېر تکلیف ده، ډېر زیات لګ نه اجازه بچو د سونو ته نو بنه ملاويږي، نو نو د سکول خلا پرې ده، کاروبار باندې ډېر اثر کوي.
زما محمد داود خان نوم ده. ټول شپه ورس کې بد شپه ګینټي او نور ټول بجلی نه وي، نو دا خو حکومت ته بیا ډېره مسله جوړ شي، دغه عوام بیا سرکو ته راوځي او دغه حکومت ته مشکلات جوړیږي، نو د دې حل دا ده چې د دې غم وږي په وخت.
دا اړوند ادارو د معلوماتو له مخې پاکستان دا مهال د څه باندې 5000 میگا واټه برېښنا له کموالي سره مخ دی.
په پاکستان کې د دولتي پلورنځیو یا یوټیلیټی سټورز کارپوریشن د بیلابیلو خوراکي شیانو بیې زیاتې کړې دي. په دې اړه باندې یو رپورټ لرو تر یوې لنډې وقفې وروسته.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
دا اونیزا ادبی خبرونه د باختر ستوري پر اتلون کې خبرونه کې اوریدای شي. په پاکستان کې دولتي پلورنځیو د بیلابیلو خوراکي شیانو بیې زیاتې کړې دي. د سیمې خلکو په بیو کې دا زیاتوالی ناروا عمل بلل دي، خو د یوټیلیټي سټورونو چارواکي بیا وایي دوی د بازار له غوښتنو سره سم په مجبورۍ کې دا ګام اخلي. نور د نیاز مساخیل پر رپورټ کې.
د سیمې خلګوای د یوټیلیټی سټورز لړخه بیلابیل خوراکي سیزونه تر اندازې زیات ګران شوی چې لوجه دوی لستونزو سره مخامخ شوی. خلک زیاتوي دال چې د غریبانو خوراک ګڼل کیږي هغه هم بیخي زیات ګران شوی. یو کس محمد اکبر په دغه اړوای
که په بازار کې په اتیار روپۍ باندې دال ملاویږي، دلته سراسو دلته په یو سلو روپۍ په یو سو پنځه روپۍ ملاویږي. اوس له دې سره سره کم دی که بره راواخلې داسې دی، که یو بل غوړی راواخلې داسې دی، تر بازار دا شل پنځه ویشت روپۍ ګران دی.
دغه کس زیاتوي سرکاري دوکانونه یا یوټیلیټی سټورز خلکو ته د اسانتیا ورکولو لپاره کارول کیږي، لیکن اوس حکومت دغه مقصد د ده په وینا هیر کړی.
خدای یوټیلیټی سټور ته چې کوم راځم خو په دې راځي زه تر بازار به یو دوه روپۍ موږ ته شی وړیا ملاویږي. په بازار کې خو موږ دایو چې یو دوکاندار سه چنم والی شو سبای په اتیا روپۍ نه دی، په اویا روپۍ راکړه، په پنځه اویا راکړه، هغه په دې باندې خوښ وي وایي وایي خو څومره غواړي. دوی ته چې راسو که کیلو غواړي که لس کیلو غواړي، دی وایي زموږ د ګورمنټ ته زموږ د ګورمنټ پکس ریټ دی. نو پکس ریټ نو بیا داسې وي چې بازار اتیا روپۍ درکوي، دی په یو سلو روپۍ درکوي.
د کوټي یو بل اوسیدونکي د دغه ستونزې په اړه وایي
غریب سړی نن سبا ډیر پریشان دی، شغمخ کې دال خوړی هغه دال یو ستر وسو دی، ډیر ستور نشي ورسي هغه یو په بل دویم ریټ سو، یو ورځ نه ورځ ریټ پورته کیږي، یو ورځ نه ورځ ریټ پورته کیږي. د شپ شتنه نشته چې باید اوري دومره ګران سو او دا اوري دومره ګرانیږي. غریب سړی دومره پریشان دی، روزګار نشته، بیکاری دی، کار نشته، روزانه دیاړي هغه درې سو دیاړي دی، دوه نیم سو دیاړي دی، هغه د ماښام خرڅ نشي پوره کولی.
هلته د یوټیلیټی سټورز کارپوریشن بلوچستان یو چارواکی ریجنل منیجر رحیم ترین د خلکو دغه ستونزو او نیوکو په ځواب کې وویل
بالا هډ افس کې هلته دی بیا خپل دغه سی دی چې په کوم منډي هلته ګران چې پیاز دی په هغه ریټ مطابق قیمت یې هغه بڑال. نو د بازار او د ټیم د بازار او د دې تقریبا فرق لسره او ځان بار عوام ته ډیر لیکي او هم ریلیف شته.
یاد دوی یوټیلیټی سټورز کارپوریشن او پاکستان اعلان کړی چې دوی بیلابیل خوراکي شیان ګرانوي. د اعلان لمخي یوازې د چرنو دال په قیمت کې د یو کیلو په حساب 90 روپۍ زیاتې شوی. د سیمې خلکو په قیمتونو کې د غلوړ زیاتوب ناروا عمل بللې. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لوی اپ مصالحه زموږ جنانان سره مو باندې وګراوري او یې جنجې شو په سر باندې.
د چارواکو ځوابونه
بیان وی چې باغې کوبوي او مونږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست مونږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
مشال رادیو ته غواګیاست. اوس هم وخت شو دی په پیښور کې 12:30 او په کابل کې فکس 12:00 دی. د بوریوال کاکړ نه د محل خبري سرټکی ورو
په جنوبی وزیرستان کې د مشکوکو طالبانو پر ضد عملیاتو پر مهال نشته سوې ده چې پکې 15 امنیتي سرتیري او 40 وسلوال وژل سوې دي. د پاکستان، افغانستان او ایران ولسمشران بعد د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په قربتوب په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه یو بل سره خبرې اترې کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی پر وسلوالو ژغ کړی دی چې سکولونه او استادان دي نه پرشه کوي، او د لیبیا پخوانی لنډمهاله وزیر اعظم محمود جبریل ویلی دی چې لویدیز د قذافی د رژیم له نسکورېدو وروسته لیبیا یوازې پریښې ده خو اروپایي ټولنه دا نه مني.
خبرونه مو لبوروال کاکړه واوریدل. تاسو مشال رادیو ته غوښتل اوس مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو بیلابیلې ادارې راخستې او مهمې برخې درته په پښتو ژباړلې دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې دوی سره اقتدار د ولس امانت دی، او تر څو چې ولس زموږ سره یې نو موږ به حکومت کیو، او دا چې ملک جمهوریت مضبوط او عدلی آزاد وي نو هیڅ خطر نشته. ادارې مخکې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا وایي چې اقتدار د دوی سره امانت دی، نو بیا ولې دوی د ولس کچالو اړخ ته پاملرنه نه ورکوي. ادارې وایي چې یوازې په کاغذي اصلاحاتو او آئینی ترمیمونو د ولس کچالې حل کېدی نشي، او دا چې د عام ولس د ګرانۍ، بیروزګاری او د امنیت مسلې خو حل کېږي نه، خو سیاستدانان صرف او صرف په خپل ځان کې پراته دي. اداریه اخیره کې وایي چې تر اوسه حکومت د ولسی کشالو د حل په ځای په نورو مسلو باندې توجه ورکړې ده، نو څنګه به جمهوریت ته په دارنګ رویه باندې وده ترلاسه شي. مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د اقوام متحده سلامتي کونسل افغانستان کې د امنیت، اقتصادي او د ټولنیز پرمختګ لپاره د اقوام متحده د مرستې قرارداد په ګډه منظور کړی دی. اداری وایي چې سلامتی کونسل افغانستان کې د کال 2013 مارچ میاشتې پورې د اقوام متحده د سیاسي مشن قرارداد منظورولو باندې د امریکای او ناتو د پوز د افغانستان د وطن پس د سیاسي استحکام لپاره د مکمل مرستې باور ورکړی دی. اداری وایي چې افغانستان کې د اقوام متحده کردار ډیر د اهمیت وړ دی، او د دوی د کردار نه بغیر افغانستان کې د امن ای صورت په نظر ناراضي. نو باید چې اقوام متحده افغانستان کې د ناتو پوز د وطن روسو خپل دار عملی کړی. ورسپانه آج خپل اداري کې لیکي چې د بلوچ مشرانو خفقېدل په حق دي، ځکه چې سو واره بلوچستان کې پوزي اپریشن وکړې شو، بلکې د بلوچ اولس حقونو دباول لپاره تیر وختونو کې غلطي پالیسيانې هم جوړې کړې شوې دي. ورسپانه لیکي چې د بلوچستان وزیر اعلی لخوا د بلوچ مشرانو ته مذاکرات او دعوت ورکول یقینا چې د ستاینې وړ ګام دی. نو دا رنګ مرور بلوچ مشرانو لا هم وسپکار دي چې د مسلې د حل راوستلو لپاره او خپل تحفظات لري کول لپاره د مذاکرات لاخ پلکی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوي ورځپاڼه ټایمز لیکي په افغانستان کې ناټو بیلابیلو بحرانونو ته غبرګون ښودلو لپاره په ټول هیواد کې د معلوماتو غونډولو کار پیل کړی دی. بل پلو ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼې په پاکستان کې د هندي فلم ایجنټ وینود پر نندارې د لګول شوي بندیز په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې تر 10 کلنې جګړې وروسته ناټو د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو خبرې ته غوږ شوې ده. په ټول هیواد کې د عام وګړو د خیالاتو او د فکرونو د راغونډولو لپاره ملکی استخباراتي نیټورک کار پیل کړی دی. دا معلومات به په کابل کې فوزي افسرانو ته او بیا به د امریکا د بهرنو او د دفاع چارو وزارتونو چارواکو ته لیږل کیږي. ټایمز ورځپاڼې د خفیه څېړنې رپورټ ترلاسه کړی چې تر مخه یې په افغانستان کې د راپورته شوي بحرانونو ته په کوم ډول غبرګون وخای. په دې رستو کې د مذهبي کتابونو سپکاوي او په قندهار ولایت کې د یو امریکایي سرتیری په ډزو کې ولسی وګړي د وژنې پیښې رامنځته شوې دي. رپورت کې څرګنده شوې چې په دې هیواد کې درغلي ډېره زیاته شوې ده. مختلف سازشي نظریې وجود لري، لکه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره دا هیواد له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېدای شي. په دې رپورت کې زیاتره د افغان حکومت ادارو دننه درغلیو او د هیواد د امنیتي ځواکونو په اړه شکایتونه کوي، او په ځانګړې توګه د پولیسو په کالیو کې کسان او دې سره سره د امریکې ملاتړ کوونکي د کلیو بانډو ملیشیا په اړه شکایتونه شامل دي. بیا زیاتره خلک په دې خبره اندېښمن دي چې په دې هیواد کې به امن څنګه راشي. ورسپاڼه لیکي په دې معلوماتو کې ځینې عجیبه مشاهدې هم شامل دي چې د وسلوالو د فعالیتونو او د نوي وسلو د استعمالولو په اړه خبرې شوي. دا رپورټ ښایي چې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په لړ کې لږ پرمختګ هم شوی، خو عام ولس دا نظریې د خپلولو په لار کې ستونزې لري. بلخوا ډیلی ټیلیګراف ورسپاڼې د هند سینما مشهور ستوري سیف علي خان نوی فلم ایجنټ ونود په پاکستان کې په نمایش بندیز په اړه مقاله خپره کړې. فلم ایجنټ ونود کې سیف د هند د استخباراتي ادارې را جاسوس وي. فلم کې ښودل شوی چې دا جاسوس په نوی ډیلی کې د اټمی سوټکیس بم د هسي شنډولو کوشش کوي. فلم کې د پاکستان ناقانونه ګرځولې شوې ډلې لشکری طیبه ته اشاره شوي چې په دې ډلې د 2008 کال د ممبئی بریدونو تور دی. ورسپاڼه لیکي د فلم هیرو او پروډوسر سیف علي خان دا خبره مني چې په دې فلم کې د پاکستان کردار منفی ښودل شوی دی. سیف وایي، موږ ښودلې دي چې د پاکستان فوج په افغانستان کې له طالبانو سره وي او د خپل استخباراتي ادارې مشر وجل غواړي. ورسپاڼه لیکي دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د هند د فلم په نمایش بندیز لګي، بلکې د دې نه وړاندې په 2010 کال کې د اسامه بن لادن په اړه جوړ شوی مزایه فلم تیرے بن لادن هم د بندیز ښکار شوی وو.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې کارکونکي وایي د هیواد په ځینو جنوبي ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال د دوو ماشومانو چې غوښتل یې ځانمرګي بریدونه وکړي په ګډون حکومت مخالفه ګڼ شمیر وسلوال نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال سید شاه سقیم راکوي.
د کندهار د ملي امنیت ریاست کارکونکي وایي چې په سپین بولدک ولسوالۍ او کندهار ښار کې د پلټنو پر مهال یو 13 کلن ځوان چې غوښتل یې ځانمرګي برید وکړي او یو بل د ماینونو جوړونکي نیولې دي. د چارواکو په خبره نیول شوی ځانمرګي د پاکستان د کراچۍ اوسېدونکی دی او کندهار ته د ځانمرګي برید د پاره راغلی وو. نیول شوی ځانمرګي چې خپل نوم حنزله ښیي، مشال راډیو ته وویل چې پلار یې مړ دی او وسلوالو له یو ګاراج څخه چې دی پکې مزدور و په دوکه راوستی دی. یو تن طالب کندهار ته د خښتو د جوړولو په یو بټی کې د کار کولو په پلمه راوستم، خو په کوټه کې بیا راته د ځانمرګي برید کولو روزه نه راکړه.
پاکستان کراچۍ کې اوسې دن کې یو هلته مونږ کار کوو، د ګیرج کار کوم کوو. هلته یو سړی راتلو غلام حضرت، مونږ ته ویلې ګاډی به راوسته، ډېر وختونه مونږ ته راتلو. بیا ورځ ویلې زغه تازه کندهار ته هلته خښتې وباسه. بیا مونږ ورته ویلو خښتې مونږ زه دي، مونږ به در سره لاړ شو. هلته لاړو، ور سره د کوټه ته راورسېدو. بیا دلته مونږ ته د فدایینو دغه نصیحت
د بشیر احمد په نامه یو بل نیول شوی کس بیا وایي چې څه موده وړاندې به یې وسلوالو طالبانو ته ماینونه ور جوړول او بیا به یې ورسره د سړکونو پر غاړو ښخول، خو په وروستي ځل د کندهار د امنیه قوماندانۍ د یو افسر په وژلو پسې راوتلی و چې ونیول شو. قومندانۍ ویاند فرید عایل وایي چې دوی هم په خپل ولایت کې یو تن ماشوم ځانمرګی نیولی دی. عایل مشال راډیو ته وویل چې ځانمرګي برید کوونکی د پاکستان په چمن سیمه کې تربیه شوی وو او پر ده باندې د ځانمرګي برید کولو دپاره روزګان ته رالیږل شوی وو، خو ځانمرګي ماشوم تر برید له مخه ځان پولیسو ته سپارلی دی. دې ته ورته په کندهار کې هم د چارواکو په خبره پولیسو د پلټنو پر مهال د دولت 8 تنه وسلوال مخالفین له وسلو او چاودیدونکو توکو سره نیولي دي. تر اوسه پورې له وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. که څه هم نیول شوي ځانمرګي وایي چې په پاکستان کې روزل شوی او افغانستان ته د برید دپاره رالیږل شوی دی، خو پاکستان تر دې وړاندې په وار وار هغه ادعا رد کړې دي چې ګواکې له دغه هیواد څخه طالب وسلوال او ځانمرګ برت کون کې افغانستان ته د بریدونو او جنگونو د پاره را لګل کیږي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
پر دې سربیره چې حکومت بیا بیا ویلي د افغانستان د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی، د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی وایي ډیر ژر به دا کوکنار واړول شي او دا چې ټول ولس ورسره رضا شوی دی چې کوکنار واړوي. د ده په خبره کې کوکنار ونه کړي نو له بزګرانو سره مرستې هم کوي. باز محمد عابد له نور تفصیل سره.
سره له دې چې ننګرهار چارواکو د تیرو څو میاشتو راهیسې په بزګرو بیا بیا غږ کړی دی چې په خپلو ځمکو کې کوکنار ونه کړي، خو د تیر کال پر تلسه کال په ننګرهار کې زیات کوکنار کرل شوي چې چارواکو یې د اړولو سپارښتنه کړې ده. د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی خبریالانو ته وویل چې د کوکنارو اړولو په خاطر یې نوې طرحه جوړه کړې ده. ده وویل
د مخدره موادو د کمپین پر رابطه موږ دوه درې زونه جوړ کړي دي، چې یو زون د خوږیانو طرف ته دی، بل زون د شروار طرف، بل زون د لال پورې ګوشي خواته دی. خو د په چپرهار کې زموږ مشترک ولسوالان او پولیس او ټول دي تللي دي. مشترک اول د چپرهار مشکل حالې، بیا د پچراګام، بیا د خوږیانو شیرزاد مشکل حالې.
دا چې د دې نوي پلان مطابق په کومو ولسوالیو کې کوکنار اړول شوي، د دې پوښتنې په ځواب کې د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی وویل
تقریبا فنزاوی اجریب مزکه په چپرهار کې چپ سوید خو د ټکټرانه کم وسو ټکټرانه او خلک ورزيات کړل شي په دوه شپه کې د مشکل حل
سکل خو بدلی مشیت نشته والی صاحب، یعنی د کوکنارو
د در مخه بدلی مشیت پروژې غور کول سوي دي، کوډ کې مېور کول سوي دي، غنمر کول سوي دي، کوم مخصوص سعودي خو بعد خلک بس غلطي کړی دا کوکنار کړی دي. بیا هم د نګهار هم له سوتول ولسوالي خلکو سره ډېر شکر کوم چې غوړ نه کړی په دغه درو څلور پنځو دغه د امن ولسوالۍ کې د دښمنانو لخوا په تاریخ ورکول سوی او دخل کړی دي. خو بیا هم قومونو ماته ټولو فیصله وکړه چې موږ اړو.
یاد دی وی چې سکل تر سلو تنو پورې هغه بزګران حکومت بندیان کړي وو چې په ځمکو یې کوکنار کرلی وو، چې ځینې یې له مجازاتو وروسته خوشې شوي او ځینې یې تر اوسه بندیان دي. ننګرهار چارواکي وایي هڅه به وکړي چې په ټول ننګرهار کې کرل شوي کوکنار واړوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د افغانستان د کندهار لزرو زیات زده کوونکو چې د کانکور یا پوهنتون ته د داخلي په امتحان کې بې نتیجې پاتې شول، دوی تور پورې کړی دی چې د لوړو زده کړو وزارت د کندهار له زده کوونکو سره تفریقي چلند کوي. دا زده کوونکي وایي که داخلي ورنه کړل شوي نو لاریونونه به پیل کړي. په دې اړه د سید شاه سقیب رپورټ اورو.
د کندهار ولایت تر زرو تنو زیات زده کوونکي چې د تیر کال د کانکور په ازموینه کې بې نتیجې شوي دي، وایي چې د لوړو زده کړو وزارت دوی په قصدي توګه ناکامه کړي او پر ځای د نورو ولایتونو کمزور زده کوونکي بریالي کړي دي. په ازموینه کې بې نتیجې شوي زده کوونکي وایي چې د تیر کال په ازموینه کې له کندهار څخه 1450 تنو برخه اخیستې وه، خو له ډلې څخه یې یوازې 400 تنو لوړو زده کړو او نیمه زده کړو ته بریالي شوي او پاتې تر زرو زیات کسان ټول به نتیجې شوې دي. د هستې محمد په نامه یو تن زده کوونکی وایي چې د لوړو زده کړو وزارت همیشه له کندهار سره توپیري چلند کوي او د دغه ولایت د زده کوونکو پر ځای د نورو ولایتونو زده کوونکي بریالي کوي. دی وایي که مو اخیستل شوی حق بیرته را نه کړل شي نو ټول ولاریونونه ته مخه کړي.
زموږ سره ډیر توپیریز چلند شوی وو، زموږ ټول شاګردانو اعتراض کړی دي، هغه شاګردان چې بې نتیجې شوي دي. تاسو فکر وکړئ، باور وکړئ چې په کندهار کې 1450 نفر شاګردانو امتحان ورکړی دي، خو د هغو څخه په ډیر لږ سطح کامیاب سوي دي. نیمالي تحصیلات ته تلل دي او لوړو زده کړو ته بیخي د ګوت په شمار سره کامیاب سوي دي. آیا دا د کندهار د شاګردانو سره ظلم نه دي؟ د کندهار د شاګردانو سره یو توپیریز چلند نه دي؟ په زابل کې 200 نفر شاګردانو امتحان ورکړي دي، هلته 2 نفر بې نتیجه سوي دي او په کندهار کې د ګوت په شمار شاګردان کامیاب سوي دي او نور ټول په لوړه سطح شاګردان بې نتیجه دي.
د نور احمد په نامه یو بل زده کوونکی بیا وایي چې د لوړو زده کړو په وزارت کې ځینې کسان یوازې د خپل ولایتونو شاګردان بریالي کوي، خو که د کندهار اوسیدونکو هر څومره غښتلي وي بیا هم ناکامه کیږي. دی وایي دغه وزارت همیشه له کندهار سره د سیمه ییز او ژبنیز توپیر په اساس چلند کړی دی.
موږ ګنګوسیا اورېدلی چې په کندهار ولایت کې یا نقل سوی دی یا تاسې درس نه دی ویلي. موږ ته یو ځرا نقل مو نه دی کړی، موږ په خپل لیاقت سره سوالونه حل کړی دي. په اول سر کې زه خپل اسناد غواړم، خپل اسناد غواړم چې زراوې باسم او تر هغه وخت پورې نه پرېږدم چې خپل اسناد مې راستلی نه وي. موږ نه یو نفر، نه دوه، نه لاس، نه شل، بلکې زر نفر چې دا ژغ موږ راپورته کړی. موږ د دې کسانو نمائندگان یو او د ولسی او صنعت جرګو د محترم مشرانو څخه مهیله داده چې زموږ غم خوري د خدای پر لیاز باندې وکي.
تر اوسه پور له د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې د کندهار پوهنتون استادانو هم ویلي وو چې د لوړو زده کړو وزارت ورسره توپیر چلند کوي او د دوی پوهنتون ته د پردي په سترګه ګوري. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د مشال ریډیو خپرونې پردي ځای پای ته رسیږي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولی خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت تېر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها، چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها، نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
د افغانستان د خوست د عامه روغتیا چارواکي وایي د تیر کال پرتله د نری رنځ یا د ټي بي د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د چارواکو په خبره په دې ناروغانو کې زیات شمیر د ښځو دی. د عامه روغتیا رئیس امیر باچا منګل وایي هر ناروغ ته وړیا دارو ورکوي او خوراکي شیان هم ورته ورکوي. په دې موضوع د نقیب الله متنوال رپورټ اورو.
د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر امیر بادشاه منګل وایي چې له تیرو لسو کالو راپه دې خوا په ټول خوست کې 1,208 تنه په نری رنځ اخته دي او دا شمېره د تیر کال پرتله دوه برابره یعنې 418 نوي پیښې دي. د نوموړي په وینا د هغه شمېر خلک دي چې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د ټي بي یا د تبرکلوز د درملنې مرکزونو ته مراجعه کړې ده.
تقریبا 1,500 د تبرکلوز مثبت واقع په تیر کال کې او د 0-1,200 پورې په مجموع کې د تبرکلوز ټولو واقعې. البته زموږ هدف دا دی چې باید د تبرکلوز مثبت واقعې زر کشف شي او په وخت زمان ته دوي شي. که داسې ونه شي هغه ټولنې ته ناروغي انتقالوي.
د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر امیر بادشاه منګل زیاتوي چې په ټي بي د اخته کسانو په ډله کې ډېری یې مېرمنې دي او لاملونه یې هم نامناسب خواړه، د کورنۍ لخوا کمه پاملرنه، کم عمر ودونه، ناپوهي او تل د هغو ناروغانو خدمت د چې په نری رنځ اخته وي. دوی پر ولس غږ وکړ چې که څوک له درو اونیو زیات ټوخی ولري ضروري ده چې معاینه وکړي، ځکه دا ساري ناروغي ده او ډېر ژر نورو کسانو ته خورېږي.
په ټولو کلینیکونو کې د ټوبرکلوز لپاره مفته یا ریاګان دواګانې لرو. علاوه له دوانه موږ غنم یا نور خوراکي توکي هم ناروغانو ته ورکوو. معاینات مفتي، تداوي مفته ده، خوراکي توکي مفتي. او کچته موږ درست کمیونیکیشن افهام ته پیمو ولرو، درست خلکو ته وخیو چې تبرکلوز د نورګی ده او هغه خلک هم زموږ سره کومک وکي، نو په دې صورت کې به موږ ډیر ضرورت ونه ګرځي دا ناروغي کنټرول.
د خوست د ټي بي سنټر یا د تبرکلوز مرکز مشر ډاکټر شاه محمود وایي چې هر ورځ په خوست کې په ټي بي داخته کسانو د سب پښمیر کې ډیرواله راځي چې نوموړی لامل هغه په هواي پګته کوي چې درسنۍ لالارې د ټي بي اصل ناروغي د درملنې په برخه کې خلکو ترلاسه کړي. خو په وینا چې په ځینې لري پرتو او غرنۍ سیمو کې تر اوسه هم ډیرې دي ناروغانو د درملنې مرکزونو ته مراجعه نه ده کړې.
څنګه تبرکلوز یم یا مثلا مخته وختو کې به چې چا بلور ټي بي شو واده به نه وسره کوي، تاسو یو تار دا خلکو موجود دا چې څومره ځان مړ کې د بلغام نظر کې معاینات ته دا باید لړ شي د خلکو نه چې د علاج او د کوي کوي ورنه روغی دا باید خلکو کې نه وي، ځکه چې مکمل جوړیږي هیڅ مشکل نه جوړیږي.
د روغتیا مسؤلینو په وینا چې دا مهال په خوست کې د نری رنځ یا ټي بي د کنټرول او درملنې یو سنټر او 14 تشخیصي څانګې شتون لري او د دې سره سره چې تر څنګ د خلکو اقتصادي او ټولنیز حالت هم مخ په ښه کېدو دی، خو بیا هم یاد ناروغي په خوست کې په ډېرې دوده او مسؤلینې لامل تر ډېره د خلکو ناپوهي او اوږده جګړه بولي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د قبایلی سیمو مومند او باجوړ هغه به کور کسان چې د کډوالو له کیمپ د باندې وسیوای د کیمپ ژوند ډیر ګران وو، نو ځکه ډیر هم بې وسول، نو خو په کرایې ځان ته کورونه اخیستې دي. په دې کورونو کې برښنا هم شته او کوټې هم پخې دي. دوی ویل حکومت اوس د دوی په سیمو کې د عملیاتو او ناامنۍ له وجې د دوی ړنګو شویو کورونو او کورنیو ته تاوانونه ورکول پیل کړي دي، او هر کله چې دوی ته پیسې ورکړل شي نو دوی به خپلو سیمو ته لاړ شي. نور د مشال راډیو د خبریال په رپورټ کې
دا محمدو د باجوړ ایجنسی هغه بې کوره شوی ولس چې د بې کوره شو د پاره د دولتي او غیر دولتي کمپونو څخه بهر ژوند کوي وای ژوند دی خسخت تیریږي، خو ولې په دې خوشاله دي چې د خیمه د ژوند نه بچ دي، لکه بجلی شته او کوټای هم پخه ده. یو سپینګری پندخان کاکا د مانوګي چارمنګ باجوړ ایجنسی اوسیدون کې دي او د شپقدر تحصیل په منسوکا سیمه کې ژوند کوي. هغه وای لدی وړاندې چې کومه بده پیخه د هغه کوړ می لیدلې وي د باجوړ څخه وتل
او داغه مشکلات نن بس دا واله زګل دا زنانه او دا تور سری رويستلي مونږ جیانا دا زنانه ملي نشي یا مونږ لنی شو خبره تا کو غونی سات او زکم دغه چې وو تکلیفات هغه خو هغه دغه خبره دغه شدا وو شو ال ټون کورن اوران شو یی نشا ور شو د درې کوټو کور زو سودون نه د حکومت د مهرباني وکړه چې وسلګیا د خلکو لپاره پیسې میسي لغه کوي دا ور کوي.
او په مټر روډ هم د باجوړ ایجنسی د تحصیل نوغي وسیدور کې سبحان الدین په دې تمه ده چې د هغه د سیمه ولست د دولت لخوا د لنګو شوی کورونو پیسې ملاو شي او هغه به یو وار بیا پکړه باجوړ ته لاړ شي.
حکومت د طرف اوس هیڅ دغه ته نشته، حکومت د دا ویو چې دا خاص کو چې مطلب درې چې موږ ته سمې لاو شي کور د طرف شي کورونو د موږ ټیک شي او باقي د مطلب موږ د فلو سجن کې ولس باندې وسو شي.
د تحصیل خوایزای محمد جنسی مراد خان د خپل لستنه کوړ می سره د سبن خور سیمې ته هغه محل راغلی او کله چې په محمد جنسی کې د عسکري قوتونو لخوا اپریشن نه و پیل شوه، هغه وای سو واری کړه یو وار بیا خپل کلی ته بوتله خو حالات ټیک نه وو ځکه چې نه یې ځمېداري کېدې شو او خپل دکان هم ختم شوی او
اوس هم خپل کور لکه نشته دا ایندا کور نو تقریبا چې زه مونږ 2500 داسې کری به برابرې کنه د بیله پورې در څارس په مونږ راځي روزګار هم دغه مزوري کوو دا دیړی میړی کپی خښ بر وطن کې هم بس دکان مو ځمېداري مو او خو زه بس خپل گزارم کېدل کنه.
د صدیق آباد پاتک باجوړ سیدون کې اسماعیل سلور کالو نوړان دی شپقدر دا کډر راوړي، هغه په باجوړ خار کې د کریانی دکان درلود خو د بې کورۍ لوجی ختم کړو او دا سات په یو دکان کې په مزدوري کار کوي.
لکه چې حالات خراب شو لکه موږ بس روټ تروتل په جن برابر نه لازم کولې او لکه زموږ سټ لکه دا طرف ته تو پونو لازم لازم لګي دي کنه له حالات ډیر زیات خرابو بس موږ مجبور شو چې روته دا غزه
کشرونو دوا ای به سبق وی سبق نه بچرال بیا ولکه موږ سره دکان کیو او دلته لکه سبق د سنتظام نشته اوس ما دا غره چې مزدوري کو خپل گزارم پکې
او په اخر کې پندخان کا کول هغه په هر به کورشوی پختون ډیر خفه کیږي.
دا چک نه را دی خو نیم پختون دا یو رول دی یاشلی یو تاوان دی یو نقصان دی پختون چې دا په وزیرستان کې ناشته پختون خپای نه پاره ټول پختان خپای دغه لږه
دغه تنانو پوینا اوس کو بیرته خپل سیمو ته ځي نو څو کالونه به خوشی ګرځي ځکه د روزګار د بیا آبادی د پاره ورسره پیسې نشته او ویل یې نږدې ده چې حکومت ورله د خپل وران شو کورنو تاوان ورکړي او هغوی بیا خپل سیمو ته ولاړ شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غینې پسې په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د مشال مرکه خبرونه کې نن ل نامتو سندرغاړي ګلزار عالم سره خبرې مکړې دي او له هغه سره مرکه لرو. نو اوریدلې مهیروي په قبایلی سیمه کورما کې د بوټو نالولو عمل پیل شوی دی. د چارواکو په خبره کورما یوازینې سیمه ده چې پکې د ونو او ځنګلاتو شمیر زیات شوی دی. د ځنګلاتو د ادارې په وینا د ونو کرل چاپیریال ته ډېره ګټه رسوي. د سیمې اوسیدونکي هم وایي د بوټو له کرلو سره آب او هوا ښه کیږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال راکوي.
په کورما ایجنسی کې د بوټو د نالولو مهم شروع شولو پس پرلی موسم کې د مهم باقاعده شروعات د سیمې د انتظامی مشر چارواکي پولیټیکل ایجنټ شاب علی شاه لخوا په خپله بوټي د لګېدو پس واخیستل شو. د دې لپاره د سدې په ګورنمنت ډیګري کالج کې دستوره وشوه. دستوره کې دوروسته پولیټیکل ایجنټ شاب علی شاه مشال رډیو ته وویل
کورم ایجنسی واحد یو د سې علاقې دا چې په 1300 کالونو کې په دې کې د فارېسټ چکم ګروت زیات شوی دی بلکې مونږ اوس دا منډیټری کو چکم زیات دی چیک پوسٹ دی کوم دی سکاؤٹ چیک پوسٹ دی چاغه چیک پوسٹ ولا به هم سو بوټی دی خپل چیک پوسټ اردگرد لګوي
د زنګلاتو محکمې تر مخه چې 2011 کال په سیمه کې خوښه ته 2001 نورز مکه باندې بوټی نال کول سره په ځمیدارانو کې یونیم لکانه زیات بوټی تقسیم کړی شوی وو دوی په وینا چې په دې سیمه کې چیټ پلوسا روبینیا یوکلپس لاچی او دایر بوټی لګولې دي دوی وایي چې پس پر لې موسم کې ټل پړا چینار په لویا لار سره مختلفو سیمو کې په شاړو ځمکو باندې بوټی لګولو اراده لري زنګلاتو محکمه وایي چې خلکو ته ګټې رسیدو سره په ماحول باندې ښه اثراتو باوجود په سیمه کې خلکو لخوا بوټو خیال نه ساتل کېدو په وجه نوي لګول شوي بوټي وده نه کوي په دې حکله د زنګلاتو محکمې اعلی چارواکي نور رحمان مشال لډیو ته صدا سي اوویل
په موږ چوکیدارو ته بالکل دمکې ورکې دوی صدا ایدي لګي کوم ته بوټو ضرورت نشي مملو تور کې سره یمو بوټي عمل نه کوي مو ته بوټي نه پته کېږي یمو بوټي کې ټول ګریزن کېږي د کوم بوټي سمول غو د خوړو بچي دي د کوم دولت مو ته بالکل صدا علاقې دو سبزار شي پټیو کې نه کېږي سو نظر ستر شي
په کوم ایجنسی کې بوټي لګولو باوجود خلکو له خوا خیال نه ساتلو په حق لمو چې د سیمې یو کسر خبره وکړي نو په دې اړه خپل احساسات صدا سي وړاندې کړو
ما سید رحیم نماد او سادی وسیدون کې زنګلات دی ویلا کې تعمیر ترقی خوشحالي سرسد او شاده بي د پاره ډیر انتهایی ضروری وي اب هوا به د مو خاوي نوي بوټي به دا و لکې د مستغه مې جنگلات والا موږ په خپل ونی ولګو نور تا وي زیاره د وسره ماتات کومنده تړه تاون وسو کم میږي وځي دا شرپ دیز دغه بوټو ته نږدې ما شړو هغه بوټي فری نه داو د دمو کومي نقصان دی زنګلات ولا نقصان دی
د کور می سیمه د زنګلاتو محکمې چرواکي وای کچېره خلک د نو لګول شو بوټو خیال اوساتي نو کول شي چې خلک تر درې کال وروسته ګټه پور تکړي
د خیبر پختونخوا په سوات کې نوې فارغ شوې او ډاکټرانو ته برایلیکونه یا ډیګری ورکول شوې دي د برایلیکونو ورکولو غونډه د سیدو شریف د طب په پوهنځي کې شوې ده فارغ شوې اوس د کونکو ویلي په بدامنۍ کې هم سبق نو پریخه د دې غونډې مشر میلما د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وو نور د نیاز احمد خان پر رپورټ کې
سوات سیدو شریف میډیکل کالج کې د کال 2004 نه تر کال 2010 پورې د ډاکټرۍ تربیت اغستونکو تربیت پوره کېدو او د ډاکټرۍ اسناد ورکولو یو درنه د سترو شو چې مشر میلمه د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وو د سترو کې گورنر تربیت اغستونکو کامیاب یو سر شپک دیش ډاکټرانو ته اسناد او میډل ورکړې په دې مقابل بیرستر مسعود کوثر وویل چې سوات خرابو حالاتو کې د ډاکټرۍ تعلیم پوره کوونکي د ستاینې وړ دي اوس دغه ډاکټران د ملک او قوم خدمت لپاره خپل کردار تر سره کړی سیدو میډیکل کالج نه تربیت اغستون کې په دغه مقاله ډیر خوشاله او ویل چې مونږ سواد کې په بدمنۍ کې هم خپل سبق نه دی پریښو دی ځکه مونږ ته کامیابی تر لاسه شو باز کامیاب ډاکټرانو په دغه اړه مشال ریډیو ته ویل
ډاکټر سانګی ناصر مز ټریننګ کوم ګاینی پینس دا خو اف کورس رزلټ خوشالي ده زموږ لپاره د تخو رزلټ ټف ټایم مونږ تیر کړی وال رزلټ بلاست او مونږ له تھریټس ملاوی دو مونږ د ټف ټایم کې د اوکو ګریجویشن او شو زموږ شکر دی او زموږ ټیچرز مز رزلټ کوپریټ کړی او مون پیرنټس څنګه د الاو کړی ولدا خو الدو مونږه دا سه کیندرا د شدا کالج بچ دے مینټیننس او ساتي خپل خو وی ار ویری هپی ټو سی چې دا د کرنګ دوباره ګیدرینګ او شو
زمانم میا شاه یوسف ته زما تعلق د اپر سواد د علاقې بری درشخلی سره ده زه خو انتهای زیات خوشاله مو د جذبات او احساس نشم کوله خو د کامیابی ټوله شاته وجه دا نو هغه زما د والدین او اسپیشلی زما د نکاح او مهنت او جی ادا او دعاګانې چاوی زو بیسیک ایجوکیشن ما باندې حاصل کو او زماره ټیچرز مهنت او جی زو دا کامیابی چې خپل ټیچرز او خپل پیرنټس ته ډیډیکیټ کوم جی
جی ما نام ډاکټر محمد زہی خان دی زجی د لکمر سره بیلونګ کوم او اوس نن سبا حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې ایز ا ټیم او جاب کوم میډیکل میډیسن الائټ کې ماته نن الحمدللہ د پور مسرت مکمن دی ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو ظاهر خبر ده چې ساندې زیات خوشی مې سوي د نننه مې بيسيږي الفاظو کې نه بیانېږي
تین وړاندې د سیدو میډیکل کالج مشر ډاکټر بخ جمال ویل چې سواد کې بدمنۍ او د سہولیاتو د کمی باوجود سیدو میډیکل کالج یو ښه نتیجه ورکړی ده او موجوده نتیجه شپږ نوي فیصد ده چې ستاینې پاکستان میډیکل اینډ ډینټل کونسل هم کړی ده او دغه لړۍ به روانه وي د ستوره کې یو شمیر زده کوونکو د علاقې سپینروبو او اعلی سرکاري چارواکو هم ګډون وکړو نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
دنیا رنگ ٹول ورت بدرنگ دنیا رنگ
ټول ورته بدرنګ دی بدرنګ پښتانه زما د خړ سادر پرنګ دی پرنګ ګونه ګونه پښتونخوا درې دنګ دی دننګ پښتانه زما د خړ سادر پرنګ دی پرنګ دنیا رنگونه ټول ورته بدرنګ دی بدرنګ دیور لمبیا غادا ننگرهار وزیرستان مل تزڑ دے لکو پکو غگی سنگوان دیرام شاہ ملکند پی خبر دے کیو دا